کابل کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د ماشمنې خبري مجله زفری باز ظاهر د شمشاد ستران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې به واوري چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه د شکایتونو د ثبتولو لړۍ ختمه شوه. د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 13,000 رایې د دوی سره رسمن ثبت شوې او 3,000 نورې تر پروسس لاندې دي. دا نور مطلب په همدې نیم ساعت خبرې مجله کې واوري، خو تر هغه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له سلطان محمد سرور څخه اورو.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت لسګونه غړي نیولې دي. افغان پوځیان وایي چې طالبان یې د کندوز خانابات لوی لارې څخه لرې کړي. پاکستان دا غندي چې امریکا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې له دینی ازادیو سرغړونه کوي. او پاپ د کریسمس په مناسبت د کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي طالبانو نیولې دي. د حرکت ویاند بسم الله وطن دوست رسنیو ته وویل چې دغه کسان له هراته فراته په لار د بالابروک په ولسوالۍ کې پرون نیول شوي دي. ښاغلي وطن دوست وویل چې دا څلورم ځل دی چې طالبان د سولې د ولسی حرکت غړي نیسي.
که څه هم په واره د طالبانو سیمو ته ورغلي، له هغوی سره مو خبرې کړي دي، د هغوی ټولې اندېښنې مو رفع کړي دي، خو بیا داسې پېښه کېږي.
طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. بلخوا د فراه مرستیال والي مسعود بختور ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی هلې ځلې کوي چې نیول شوي کسان د سپینګیرو او مخورو مشرانو په وساطت راخوشې کړای شي. د سولې ولسي حرکت غړو 15 ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمند څخه پیل کړ. افغان پوځیان وایي د قندوز خان آباد لوی لارې نن د طالبانو د وجود څخه تصفیه کړه. د 212 قول اردو مرستیال ویاند عبدالهادي جمال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د دغه عملیاتو په ترڅ کې د یو لوی قومندان په شمول 14 طالب ترورستان وژل شوي او 5 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو یو سراچه موټر له منځه وړل شوی او د قندوز خان آباد لار د طالبانو له وجوده تصفیه شوې ده.
طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د لوګر د مداغې ولسوال د رشوت اخیستو په جرم لس نیم کاله بند محکوم سو. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې محکمې نن د نور محمد عبیدی په حق کې فیصله وکړه.
د قضیې جریان داسې دی چې څه موده مخکې د مداغې ولسوالۍ د خلکو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر لانجه رامنځته شوې وه او ولسوال له خلکو 13 میلیونه افغانۍ رشوت غوښتلی و چې حل یې کړ. دا کار د عدلي او قضایي چارواکو لخوا تر څیړنو لاندې راغی.
د لوی سرانوالۍ ویان زیاتوي چې په ولسوال نور محمد عبیدی دا هم ایښودل شوي چې د 13 میلیونو افغانیو چې له خلکو یې رشوت اخیستی معادل یې دولت ته وسپاري. پاکستان دا غندي چې امریکا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې وایي له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې اسلام آباد دغه یو جانبه اقدام چې په خپله خوښه یې کړی ردوي او د شک په سترګه ورته ګوري. پاکستان وایي د واشنگتن دغه تصمیم له واقعیتونو لرې دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او 15 نور هیوادونه د دینی ازادیو په برخه کې د اندېښنې وړ وګڼل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي دینی ازادي په دغو هیوادونو کې په سیستماتیکه او دوامداره توګه سخته تر پښو لاندې کیږي. د کاتولیکو مسیحیانو روحاني مشر پاپ فرانسیس نن د کرسمس په مناسبت د کډوالو او پناه غوښتونکو د کړاوونو په هکله خبرې وکړې. پاپ د کرسمس یا د مسیح علیه السلام د میلاد د اختر په مناسبت نن وویل چې بې عدالتي کډوال د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. هو، بی عدالتی ګڼ شمېر کډوال مجبور کړي چې خپلې ځمکې پرېږدي. بی عدالتی دوی مجبور کړي چې له بیدیاو او سمندرونو چې په هدیرو بدل شوي راواوړي. بی عدالتی مجبور کړي چې سختې ستونزې، مریتوب او هر ډول شکنجې په کمپونو کې وزغمي. د نړۍ د 1.3 میلیاردو مسیحیانو دینی مشر دغه وینا په واتیکان کې په یوه میدان کې وکړه. 83 کلن پاپ په فلسطین او اسرائیلو، سوریه، عراق، اوکراین او نورو هیوادونو کې چې شخړې او جنګونه پکې روان دي د سولې غوښتنه وکړه. او د ایران یوه جنگي الوتکه د هیواد په شمال لویدیځ کې د اردبیل ولایت په سبلان غرنۍ سیمه کې نسکوره شوې. د ایرنا دولتي خبري آژانس د چارواکو له قوله وایي د ژغورنې ټیم سیمې ته استول شوی دی. د ایران سرمیاشت د ولایت د ویان له قوله وایي چې ژغورونکي ټیم د هوا د خرابوالي له کبله تر اوسه د الوتکې پاتې برخې نه دي موندلې. د مرګ ژوبلې په هکړه کوم چټک رپورټ نه دی ورکړل شوی. دغه روسي میګ 29 ډوله الوتکه چې په دې ستیو کې ترمیم شوی و، پیلوټ یې د آزمیختي پرواز لپاره نن سهار د تبریز هوایی اډې څخه اوچته کړې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو لازمه راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور اوریدلی سئ. د ټاکنیزو شکایتونو د ثبتونې لړۍ پای ته ورسېده. د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي دوی نږدې 15,000 شکایتونه رسمه ثبت کړي دي او 3,000 نورې تر پروسس لاندې دي. د دې کمیسیون غړی قطب الدین رویدار:
د نوو شکایتونو د راوړلو لړۍ پیل ته رسېدلې، خو لیکن زموږ ارکام همکاران هغه شکایتونه چې 4 بجو نه مخکې راغلي دي یا سهار نه راغلي هغوی باندې کار کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید دا شکایتونه داسې تحلیلوي:
داسې روښانه کېږي چې د ټاکنیزو ډلو لخوا نه د شکایتو په درد کې یا د شکایتو کمیت کې هم سیالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې کافي او مدلل اسناد ولري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه 1 میلیون ماشومان د ککړې هوا له کبله په سینه بغل ناروغي اخته سوي دي. د دغه وزارت یو مسؤل:
د دې لپاره چې د دغه ناوړه دود له امله د نورو ملګرو د پیغور سبب نه شم، د بل ملګري
دوستانو په بخښنه سره چې د کلیپ د خوست ولایت د یو محصل و چې د نوړه دودونو پر ځای د کتاب او قلم د ډالۍ کولو کمپاین ته ادامه ورکوي. نور راپورونه هم لرو د مجلمو تر شپږ نیمو بجو ده. د ټاکنیزو شکایتونو د ثبتونې لړۍ پای ته ورسېده. د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي دوی نږدې 15,000 شکایتونه رسمن ثبت کړي دي او 3,000 نورې تر پروسس لاندې دي. بلخوا د دولت جوړونې ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي چې هغه رایې ومومي چې له تخنیکي ستونزې پرته ورکې سوي دي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار امید زهیر مل راکوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا نوماندانو ته د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو اړوند شکایتونو د ثبت لپاره 3 ورځنۍ ورکړل شوی وخت پای ته ورسید. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته وویل دوی له 15,000 پورته شکایت ترلاسه کړي چې 15,000 رسمن ثبت شوي دي او د شپې تر ناوخته به د پاتې هغو د پروسس چاره بشپړه شي.
د نوو شکایتونو د راوړلو لړۍ پیل ته رسېدلې، خو لیکن زمونږ همکاران هغه شکایتونه چې 4 بجو نه مخکې راغلي دي یا سهار نه راغلي هغوی باندې کار کوي. تر اوسه پورې د 15,000 شاوخوا شکایتونه ثبت شوي دي او 3,000 شکایتونه نور هم امکان لري چې ثبت شي تر د شپې تر اخره پورې.
د شکایتونو تر ټولو ډیر هغه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لخوا ثبت شوي چې شمېر یې 1,000 ته رسېږي. دولت جوړونکي ټیم بیا 3,001 شکایتونه ثبت کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې له 2,000 پورته او په سی بیا د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیزه ډله ده چې د شکایتونو شمېر یې نسبت نورو ته ډېر دی. په ورته وخت کې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي هغه رایې ومومي چې له تخنیکی ستونزې پرته ورکې شوې دي. ښاغلی صالح د چهارشنبې په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د هغو رایو برخلیک معلوم کړي چې درملوک کمپنۍ تایید کړي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بې له کوم دلیل ورکې کړي دي. د خغلی سالی په خبره په ننګرهار ولایت کې 9000 رای ورکې دي. داسې مهال چې د ولایتي کمیسیون په دزګاو کېشته ولې مرکز ته نه دی لیږدول شوی، هغه زیاته کړه هم د ډول کمیسیون د درملو کمپنۍ هغو ارقامو کې هم 13000 رای کمی کړي چې د کمپنۍ تایید کړي چې دومره کسانو د دوی له ماشینونو په ګټه رای ورکړې ده. دیوای موږ هیله درلوده چې د درملو کمپنۍ لخوا تفتیش ته وړاندې شوي شپږ 80000 رای تفتیش شوی وای، نه دا چې باطله دانې کې اچول شوي. همدا ډول کمیسیون اعلان وکړ چې 1,00,000 کسانو ټاکنو کې ګډون کړی. داسې مهال چې درملو دا شمېره 1,03,000 وښودلې. اوس زموږ اساسي پوښتنه دا ده چې 80000 رای نورې څه شوي. د دولت جوړونکو ټیم لومړی مرسیال همدا ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو کمشنر له قانون په سرغړونې تورن کړ، او تر خوای په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې یو کمشنر د رایو د ورکېدو مسؤل وباله. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باوی دوی به خپل کارونه د قانون پر بنسټ مخته یوسي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به سبا ورځ د شکایتونو تصنیف یا طبقه بندي پیل کړي. د دې وروسته ثبت شوي شکایتونه په 15 ورځو کې په ولایتي کمیسیونونو کې څېړل کیږي او پایله یې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تاسوول کیږي. خو کچيري پر دې پریکړه څوک نیو کولري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه تر 3 ورځو د استیناف غوښتنه کولای شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا 15 ورځې نور وخت اخلي څوک په لورستي پریکړه وکړي. بلې فرې باجانی
در ست مننه کوم. امید ظهیر مل دوستانو و موردل چې د انتخاباتي شکایتونو د سبتولو د درې ورځنی بهیر پترس کې شاوخوا 10000 شکایتونه ثبت شوي دي او 3000 نور یې تر پروسس لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د ثبت شویو شکایتونو شمېر ته په پام سره وایي ممکن د شکایتونو د تیرولو په لومړۍ مرحله کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ستونزو سره مخ نه سي، خو د دوهم پړاو لپاره د دوی په وینا اندېښنې موجودې دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتي شکایتونو د ثبت په برخه کې هم د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ یو ډول سیالي رامنځته شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمن له ښاغلي رشید سره مرکه کړې ده، په ګډه به یې واورو.
مننه. داسې روښانه کېږي چې د ټاکنیزو ډلو لخوا نه د شکایتو په درس کې یا د شکایتو کمیت کې هم سیالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایت کمیسیون د پام وړ وګرځي او د حق او د باطل تفکر اختیار مرسته وکړي. کمیت ډېر مهمه نه ده. په لومړي پړاو کې دغه شکایتونه تقسیمي په ولایتونو باندې او ولایتونه کې ولایتي کمیسیونونه د شکایتو کولی شي په موقع سره پریکړه وکړي. په ځینو ولایتونو کې کېدای شي د شکایتو کچه لوچته وي، لکه ننګرهار غوندې. نو اته کېدای شي شکایت کمیسیون نور خدمتي پرسنل ولګي کومکي چې اته مرسته وکړي. او دا
یعنی ستونزمنه نه ده ستاسې په وینا بلې؟
په لومړي پړاو کې ستونزمنه نه ده، اما که چېرته د ولایتي کمیسیونونو په پریکړه باندې څوک قناعت ونه کړي او دوی اصلاح طلبي وکړي، نو په اصلاح غوښتنه کې به د شکایتو په مرکزي کمیسیون باندې خامخا بوج وي او د وخت له امله به دوی بیا له ستونزو سره مخامخ شي.
ولی رشید صاحب، که څه هم ستونزمنه ده چې سړی داسې یو تحلیل وکړي، ولې بیا هم دغه 9000 شکایتونو ته پام سره چې ثبت شوي دي، آیا فکر کوئ چې دغه شمېر شکایتونه به افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو لوری بل خواته بوزي که څنګه؟
څومره چې زه معلومات لرم، شکایتونو هغه د شدت او د تاثیر په اړه باندې د شکایت کمیسیون لخوا معلومات نه دي وړاندې شوي، هغوی په لومړۍ مرحلو کې دي. اما په یقین سره په ارقامو کې به خامخا تغییر راځي. دا ارقام دا چې مجبور کې رای راکړي کوي یا رای جاتیږي، بیا د کاندیدانو په ویش باندې څومره په چا باندې تاثیر کوي، په چا کم تاثیر کوي، نو دا اوس به مخکې د وخت نه وي. اما یو څه چې تاسو ویلی سم، په یقین سره چې دا د رایو په سخت کې به خامخا تغییر راځي او وروسته به معلومه شي چې آیا دوم دوست موږ ټاکنو مسیر پیدا کیږي او که څنګه غوړ دا کنه چې رسیدګي. نو زه اوس نه غواړم چې په دې اړه باندې شی غیر مسلکی او غیر واقعیانه قضاوت وکړم.
علي، تاسو مخکې د ورتیاو په اړه دغه خوځو چې مثلا د دونشمیر سره چې شکایتونه سب چې باید ورتیاوي هم لوړ شي، مثلا فکر کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه ورتیاوي یا مثلا اضافي نیرو تاسو ول چې په ولایتونو کې کې شکایتونو شمیر زیاتیږي هلته به نور کسان ولېږي، دا لري او کنه ځات سنه شي شکایتونو د لومړۍ مرحله په څیر دل کې لستون سره مخ شي دوی؟
دغه پرون پرني کتنه د شکایت د کمیسیون رهبری سره دوم ته دا ودنه وکړه چې دغه شرکت لري کافی کارکونکي لري او هغه ولایتونه کې چې د شکایتو ګراف او چت وي دوی دا پرسونل لګلی شي. نو دا یو موضوع ده. اما موضوع دو موضوع ده چې ځینې تخنیکي مطالعې صندوقونه ته موږ تاسې اړتیا وي صندوقونه به وکتل شي په هغو کې کافي اندازه باندې څېړنه وشي اسناد وکتل شي حتی د درملوک د کمپنۍ هغه تخنیکي مباحث تعقیب شي. نو په دې کې به خامخا یو څه کمښت به راځي انشاءالله چې د شکایت کمیسیون په دوامداره کړی چې د بری کمیسیون سره نه مخامخ کېږي ځکه چې عدالت ډېر مهمه ده چې دغه به هیڅ تعمین شي. نو هغه اطمینان او ډاډ راکړل شوی ده ولې وګورو چې په عملي بهیر کې څه پېښېږي.
د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشیدو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د امیر وختي وزارت وی دروان میلادي کال په لومړی نه میاشتو کې چې باندې 1,200,000 ماشومان د سینو بغل په ناروغي اخته شوی دي. روغتي مسولین وایي د دې ناروغي عمده لامل ککړه هوا ده. زموږ کار خان محمد سین په کابل کې اندرا ګاندی روغتون ته چې د ماشومانو د روغتي ځانګړي روغتون دی ورغلې دي او دغه راپور یې چمتو کړی.
د افغانستان د پلازمینې کابل په اندرا ګاندی روغتون کې پر سینه بغل او تنفسي ناروغیو اخته کسان د ماشومانو د روغتون په دغه څنګه کې په لسګونو کسان نوبت ته منتظر دي چې خپل ماشومان ډاکټر ته وړاندې کړي. یما دوه ماشومان درملنې ته راوستې دي.
د اکثر د ماشومان ته چې راغلي ټول دا د سینو مشکل دی. دا زما ماشوم مرضی مې دی او مې ورار دی دواړو سینې خرابې دي شوشونو تکلیف دی په کور 15 ماشومان دي چې ټول تکلیف پی راغلي دی.
دی وای د کابل هوا مناسبه نه ده او ماشومان ناروغه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د سار ورزونې د برخې رئیس عطاالله سیدزی آزادی راډیو ته وویل
افغانستان کې په تیرو نه میاشتو کې مونږه 1,200,550 ماشومان چې د 15 کلونو څخه عمر کم دی موږ ته راپور شوي دي چې وایرسونه ډېره نمو کوي او په سینه بغل په ژمي کې زیاتیږي.
دی وای اوس د افغانستان په هرو زرو ماشومانو کې 9 مخکې له دې چې 15 کلنۍ ته ورسیږي د ناروغۍ له امله مري. د ده په خبره په 2002 میلادي کال کې په هرو زرو ماشومانو کې 255 مړه کېدل. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین د سینه بغل د ناروغۍ عمده لامل سړه او ککړه هوا ګڼي. د اندرا ګاندی د روغتون یو مسؤل ډاکټر اسدالله سادات آزادی راډیو ته وویل
بیشترین اوقات مریضایی که به شفاخانه مراجعه میکنن اطفال زیر 5 سال عمدتن
په ورستیو کې چې ډیر پیخي د غروختون ته راجی شوی تر ډیر حد د هغه ماشومان په برخه کې دي چې عمرونه له 15 کلونو ټیټ دي. دوی ککړې هوا ځان من کړي. دوی پورتنی تنفسي طرق او بیا د سږي په ناروغیو اخته شوی دي چې سینه او بغل بلل کیږي. موږ د دې ډیر پیخي لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستۍ سپارښتنې له مخې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو لړ جدي تصامیم نیولی دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو د برخې مسؤلې لیلا سامانی آزادی راډیو ته وویل
اقدامات عملی میخواین عاجل
ولسمشر عملی اقدامات غواړي. په دې کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت برخه اخیستې چې عامه پوهاوی وکړي. البته دا کار به د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ښاروالۍ او عامې روغتیا وزارت په مرسته ترسره کیږي چې هم د وقایې په برخه کې او هم د هوا د ککړتیا په کمولو کې کارونه ترسره شي.
بلخوا ډاکټران وایي پر سینه بغل او تنفسي ناروغیو د ماشومانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې کورنۍ چاپیریال او ماشومان پاک وساتل شي. په تودو اوبو د کوټې فضا نمجن او د ماشومانو خوړو ته پام وشي.
د جدي شپږمه
تجاوز روزها بدترین روزه سیاترین روزه
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جکو راځي په دې مانو
له ازادي رادیو ځانګړي راپورونه د جدې پښپژمه واوري وګوري او ویل ولې اف ام سلاشاریه پینځه او ازادي رادیو ټکی کام. زموږ خلاصه د رادیو اوریدو سره اوس به هم یو بل موضوع واخلو. د فراه سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي د سولې ولسی حرکت هغه وویشتن غړي چې تېر ورځ په فراه ولایت کې د طالبانو له لورې برمته سوي دي د قومي مشرانو په وساطت را خوشي کړي. دا چې دغه حرکت غړي ولې یرغمل سول او د خلاصون لپاره یې څه هڅې سوي دي، زموږ همکار نورياس نوري د دې حرکت له غړي او ویان بسم الله وطندوس سره شیبه مخکې مرکه وکړه. شغله وطندوس په پیل کې د دې پیښې په اړه وایي.
د سولې ولسی حرکت وویشتن غړي چې له هرات څخه د فراه پر خوا روان وو، د فراه د بالابلوک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو طالبانو له ځان سره بیولې دي. تر دې پورې د هغوی په اړه هیڅ معلومات نشته چې وسلوالو طالبانو ولې او کومې سیمې ته له ځان سره بیولې دي. د سولې ولسی حرکت غړي شاوخوا 15 ورځې وړاندې له هلمند څخه هرات تللي وو، هلته په بېلابېلو سیمو کې لارینونه لرله. لغه خبرسته پلان دا و چې باید بادغیس او غور ولایتونو ته لاړ شي. دا چې په بادغیس او غور ولایتونو کې زیاته واوره ورېدلې و، لارې باندې نو ملګرو په چیل چې لهرات خبراته راشي، د فرات خبرسته په نیمروز کې هم په لارینونو کې برخه واخلي، د اولس وشونی پروګرامونه جوړ کړي او په پروګرامونو په لارینونو کې د جګړې په شکل خلونه باندې د اوربند اصول شغل وکړي. دا برخه پروچ دی لهرات خبراته راشي شاوخوا 15 بجې د کښته راځي.
لمخې تاسو له دې خطرونو خبر وای چې په دغه لار کې چیرې مزل کوي، طالبان به تاسو د حرکت غړي وننسي؟
کله چې حرکت را پیل شوی دی له هلمند شروع بیا تر اوسه پورې له مور څخه را دې خواته تر اوسه پورې افغان حکومت، طالبانو، نړیوالې ټولنې یو شمېر استخباراتي کړیو او سفارتونو هڅه کړې ده چې د سولې ولسی حرکت باید له منځه لاړ شي. دغه ستونزې، کړاوونه، مشکلات، دغه اخطارونه، ګواښونه موږ ته مخامخ هم راکړی دي او په پټه هم دغه ادارو، سازمانونو او حکومتونو هڅه کړې ده چې باید موږ غږ چپ، ځکه چې د سولې ولسی حرکت یوازې د جګړې بندیادا غواړي.
فراکه چې دغه کسانو شتاسو د حرکت غړي نیولې دي، دوی هم طالبان دي یا کومې نورې ډلې دي؟ تر اوسه مو کومه هڅه کړې چې ورسره اړیکه ټینګه کړي یا ستاسو د حرکت غړو له تاسو سره تماسونه ټینګ کړي په یو ډول باندې د ټلیفون یا د موبایل لارې؟
کله چې حرکت را پیل شوی دی تر دا اوسه پورې چې د طالبانو کومې سیمې دي، موږ د هغوی سیمو ته ورغلیو، موږ له هغوی سره ژغېدلي یو، له هغوی سره موږ اوږدې خبرې کړې دي. په پیل کې داسې اوازې وې چې ګواکې د سولې ولسی حرکت یو پروژه د امریکا رامنځته کړې ده. د همدې خبرو د له منځه وړلو لپاره موږ د بغلان اړوند ډنډیغوري سیمې ته ولاړو. طالبان ته وویل که چېرې تاسو کوم ثبوت او شواهد لرئ چې د سولې ولسی حرکت خپلواک حرکت نه دی، د خدای او د ولس لپاره نه دی راپاڅېدلی، ثبوت وړاندې کړئ، موږ ستاسو محاکمې ته حاضر شوي یو. خو هغوی دا څه په لاس کې نه لرل، نو ځکه ویل چې مست مشرانو امر کړی چې د سولې ولسی حرکت غړي باید مستمو ته داخل نشي، ځکه چې جګړیز حالت د سر
زمان
هدا ته چې خپل مطلب کومه ستونزه پیښه سي
پر وطن دوسه. تاسو سيده چې تر ډیر دی او کال نه مخکې حرکت کړی دی، د خوښ به خبرې وځي شي. تاسو مثلا وای مونږ باندې دغه یو تور شي د کوم د بهرنیو کړیو حرکت ته، اوس دا موضوع باید تاسو په دغمره موده کې سپینه کړی وي چې تاسو یو ولسی حرکت یاست. طالبان خو باید دغه یو عمومي اغل تاسو نه اخیستی وي تصویر چې
نورستاب د څلرم ځل تصویر شي چې لمړی پیښه په جنګوري کې، دوهمه پیښه چې موږ مذاکلات په لارو کوم مذاکلات کې، دریمه پیښه څو میاشتې وړاندې په لوګر کې رامنځته شوه چې زموږ وطن غړي طالبان له ځان سره بیولې وو، او دا د وروستۍ پیښه په فراه کې کېږي. له دې څخه څرګندېږي چې که څه هم موږ د طالبانو له مشرانو سره په بېلابېلو سیمو کې خبرې کړې دي چې طالبان یوه ډله نه دي، طالبان په خپلو کې همغږې نه دي، طالبان ډلې ټپلې دي، که چیرې ډلې ټپلې نه دي په جنګوري کې وضاحت رامنځته شو چې دا خپلواک ولسی اوسېدونکي دي. لږ څه وروسته په مساکلا کې اوږدې خبرې وستې، عمل ته دا شي جواد څو سرګند څو چې دا یوازې خپلواک مدني اسلامي حرکت دی چې د جګړې شکلو اړخونه باندې ځخ کوي چې نور به جګړه باندې ضرورت په جګړه کې افغانان ونه وجل سي. لږ څه وروسته په لوګر کې داسې موضوع و، عمل ته موږ له دې سره اوږدې خبرې کړې دي. داسې پیښې چې بیا بیا کېږي، له دې سرګندېږي چې په هر سیمه کې طالبان جلا جلا لیدلوري لري، جلا جلا مشران لري.
د سولې ولسی حرکت غړی ویان بسم الله وطن دوستو.
آزادي رادیو جنگ دولک سول خواهد.
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کهوی.
پکتیا او خوست کې له پوهنتون څخه د فراغت پر مهال د مراسمو جوړول او راغلو میلمنو ته د ډوډۍ ورکول په یوه رواج بدل سوی دی چې ترسره کول یې زرګونه افغانۍ لګښت غواړي. اوس د دغه رواج د ختمولو لپاره یو شمېر ځوانان راپورته سوي دي او د بې ځایه لګښتونو او ډالیو پر ځای د کتاب او قلم ډالۍ کولو ته کمپاین کوي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار احسان آریان راکوي.
له پوهنتون څخه د فارغېدو د جشن لمانځل د هر محصل هیله وي، خو په خوست او پکتیا کې د فراغت پر مهال بې ځایه زیات لګښتونه په یوه رواج بدل شوي او یو شمېر محصلینو ته یې ستونزې پیدا کړې. صالح ګل صالح د پکتیا پوهنتون له زراعت پوهنځي فارغ شوی. نوموړی وایي ډېری محصلان د فراغت پر مهال د سیالۍ له مخې شخصي مراسم نیسي چې له زیاتو لګښتونو سره مل وي.
اوس وخت کې د مراسم ماډرن سوي دي او تر څنګ یې مصارف زیات سوي دي، نو کله چې مراسم په سیالۍ جوړیږي دا تکرارېږي او اوس په رواج او کلتور بدل سوي دي.
فارغو محصلانو ته د فراغت پر مهال په ګلانو جوړ موټر او په عکسونو ډک بینرونه چپ کېږي. قیمتي ګلان، عاملونه او نورې ګرانبیا تحفې دوی ته ډالۍ کېږي او فارغ محصل بیا راغلو میلمنو ته په کور او یا هوټل کې د ډوډۍ مراسم نیسي چې په منځنۍ توګه هر محصل له شپږو زرو نیولې تر لسو زرو افغانیو لګښت کوي. خو د دوی په منځ کې ګڼ داسې محصلان هم شته چې زیات بې وزله دي او د فراغت په ورځ مجبورېږي چې له هرې ممکنه لارې پیسې ترلاسه کړي او راغلو میلمنو ته مراسم ونیسي. شکر الله هغه محصل دی چې د همدې مراسمو لپاره یې پیسې په قرض ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې د دغه ناوړه دود له امله د نورو ملګرو د پیغور سبب نشم، د بل ملګري څخه مې د فراغت غونډې لپاره پیسې قرض کړلې او د غونډې مراسم مو پرې ونیول.
خو ځینې محصلان او کورنۍ له دې کار سره مخالفې دي. احمد الله احمدی سه کال په پکتیا کې له یو خصوصي پانتون څخه فارغ شوی. نوموړی د فراغت لپاره په ځنګړو شویو پیسو د خپل کلي یو سلو شلو بېوزله زده کوونکو ته ژمنی کورس جوړ کړی. دی وایي له دې کار څخه یې موخه د دې بد فرهنګ له منځه وړل دي.
دا هغه پیسې په هغه باندې باید ګل ځانته اخیستی وای، مې ګلپوش موټر ځانته پرانیولی وای، یا مې د نورو ملګرو لپاره چې هغه په هوټلونو کې مصارف کوي هغه مصارف مې په دغو پیسو باندې کړي وای. ما خپل مصارف وسنجول تقریبا تر 15,000 افغانیو نه تر 30,000 افغانیو پورې راتلل. هغه مصارف ما راخیستی دي. تقریبا 130 زده کوونکي دي په خپل کلی کې یو کورس هلته جوړ کړه.
نقیب الله زلان بیا په خوست کې له خپلو ملګرو سره یو ځای فارغو محصلانو ته کتاب او قلم ډالۍ کوي. دی وایي له دې لارې غواړي چې د بد فرهنګ ته د پای ټکی کېږدي.
سلو هم فکرو ملګرو په لارلو سره فارغو محصلانو زده کوونکو ته غواړو چې د ګلانو عامل پر ځای کتاب او قلم ډالۍ کړو.
که څه هم په پکتیا کې د جشنونو او اضافي لګښتونو په اړه ولایتي ادارې تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی، خو په خوست کې د قوس میاشتې په 28مه د خوست والی په مشرۍ اړوند ملکي او امنیتي ادارو ته لارښوونه وشوه چې له اضافي لګښتونو په مخنیوي کې خپل رول پیاوړی کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې په هوټلونو او د فراغت په مراسمو کې افراطي لګښتونه کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
محترم اورور زه د کندهار ولایت څخه خبري کوم چې زموږ د غستون زده په کندهار ولایت کې د یوافته کیږي چې برق د سعودي کارخانه سکوت ولر دي، انسانان کار نه شي کولای، مزدوران پر موږ تاوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ برق را پاله کی او زموږ مزدوران پر کار ودرېږي. والسلام.
زه د لغمان ولایت نه غږیږم. زه یو ملول مهیدی یم او مونږ د دولت نه غواړو چې زمونږ د ماشینه حواله کړي. زمونږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. چې افغاني څخه د وکیلانو څخه او د مشرانو جرګې څخه هیله کوو چې زمونږ ماشینه غم وخوري. وسلام و به احترام.
زه عبدالهادي د ناوی د ولسوالۍ د هلمند د ولایت مشکل لرم چې په سرای کې مې قرارګاه ده د اردو. نو ډېر لوړ مقامات سره مې خبرې کړې دي، هېڅوک مې غور نه کوي. نو غواړم چې د دغه رسنۍ د لارې څخه زما شکایت و لوړو مقامات ته ورسېږي. زما مشکل هم تقریبا 70 کسه د کور فامیل لرو چې 15 کور یې را اوجاړ کړي دي، نالانو توتانې را خراب کړي دي، دیوالونه را نړولي دي. غواړم چې دغه اردو سره خبره شریکه شي او مشکل حل کړم.
دوستانو مننه کوم چې زموږ رادیو ته مو پیغامونه راستولې و. د دې موږ هم په معنا تر ته خبره کړم. د نن ورځې پښتو خبری مجله هم دلته پاک ته ورسېده. دری مجله زما همکاره فرشته نګه وړاندې کوي چې راستره په سټوډیو کې. د فرشته جانې شرقلی
تشکر. افریبو جان خسته نباشین و شامتان بخیر.